یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. طالبان په کابل کې وروستي بریدونه د امریکایي پوځیانو د شتون پایله بولی.
کوم چې امریکایي ځواکونه وی هلته په ستونزه وی لوی عمده عامل د جنګ امریکایي ځواکونو شتون ده.
دا بریدونه په څه معنا او آیا داعش یو بالقوه ګواښ ګڼل کیږي؟ د چارو د یو کتونکي نظر پرې اخلو. نن په جبري توګه د لادرکه کولو پر ضد نړیواله ورځ د پاکستان کې زرګونه کسان په زور د تریتم کولو ښکار شوي.
زمان دا دو زامن دی، نور می سوک نشتا، کل های کورت تا زم، کل جی آی ٹی تا، خو ما تا سوکم کرا خبره نکوی، چه زامن می چرد دی.
نور راپورون هم در تا لرو، دو یمنی مایی که اونیز بحث 15 دقیقه در تا لرو چه دا امریکا دا شلکلن حضور پل آسر آورن و خبری پکی کیگی. خبرونه تموزه اسدالله لودین هر کله کوم مخک تر دې چې دی او نورو راپورونو تراشو. احمد تکل استودیو ته راغلی چې تاسو ته د سات خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. طالبان وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت د امریکا مسؤلیت دی. طالبان همدارس د خوست د علماو د شورا د پخوانی مشر د نیولو په اړه د چیرنو د پیل خبر ورکوي. او ازبکستان هغو افغانانو ته لاره ورکوي چې جرمنی یې لست برابر کړی. بشپړ خبرونه. د کابل پر نړیوال هوایي ډګر له نننۍ توغندوی برید وروسته طالبانو ویلي دي چې وروستۍ حملې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور نتیجه ده. د راپورونو له مخې نن سهار د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر تر 50 پورې توغندي وویشتل شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې د هوایي ډګر امنیت د امریکایي ځواکونو مسؤلیت دی.
تیر ورځ کومه چاودنه وه، دوه ورځې مخکې چاودنه وه، او که نن سهار راکټي بریدونه وه، دا په هوایي ډګر په دغو ساحو باندې سوي او هلته بهرني ځواکونه دي. نو د دغه وړې ساحې مسؤلیت د امنیت تر ډېره پورې هم امریکایانو ته راجع کیږي.
د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي نن په یو بیان کې وویل ولسمشر جو بایډن ته د دې برید خبر ورکړل شوی او ورته ویل شوي دي چې د کابل له هوایي ډګره د تخلیه عملیات نه دي مختل شوي. د بیان له مخې ښاغلي بایډن پر خپل دې امر ټینګار کړی چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د امریکایي پوځیانو د خوندیتوب هڅې باید دوه ځلې زیات شي. یو امریکایي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې پر هوایي ډګر نننۍ توغندوی برید د هوایي مدافع سیستم په مرسته شنډ شوی. تر اوسه د دې توغندیو د احتمالي تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا د مرکزی قواو قمندانی وایي د هغو راپورونو په اړه څیړنه کوي چې وایي په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو هدف د امریکا په هوایي برید کې ملکي وګړي زیانمن شوي. د دې قمندانۍ ویان بیل اوربن ویلي چې د بی پیلوټه الوتکې په وسیله د دې برید په مرسته د کابل پر نړیوال هوایي ډګر د داعش ډلې د یوې بلې حملې مخه نیول شوې ده. ښاغلی اوربن وایي چې په برید کې پر چاودیدونکو موادو بار یو موټر له منځه وړل شوی. له دې مخکې سی ان ان تلویزیون راپور ورکړی و چې په دې برید کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ 9 غړي وژل شوي دي. او اسوسییټډ پرس خبري اژانس د یو افغان چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودلی ویلي و چې په دې حمله کې 3 ماشومان وژل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن د افغانستان لپاره د خپلې پالیسۍ پر همغږي کولو خبرې وکړي. د وزارت پرون یک شنبه په یو بیان کې ویل چې په دې آنلاین غونډه کې به د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، برتانیا، ترکیې او قطر د بهرنیو چارو وزیران او همدارس د اروپایي ټولنې او ناټو استازي ګډون وکړي. د بیان له مخې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بل افغانستان د خلکو د استلو لپاره د دوه نیو پر ماموریت او راتلونکو اقداماتو هم خبرې وکړي. سبا د اگست 1 له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروستی مهلت دی. په خوست کې د علماو د شورا د پخواني مشر مولوي محمد سردار زادران کورنۍ وایي چې نوموړی طالبانو نیولی. د مولوي زادران زوی سمیع الله زادران ازادۍ راډیو ته وویل چې پرون سهار مهال د طالبانو د امنیتي کسان په دوو رینجر موټرو کې کور ته ورغلل او د ده پلار یې له ځان سره بوته. طالبانو پلار ته ویلي وو چې د خوست والی غواړي ورسره وویني، خو وروسته څرګنده شوه چې پلار یې د امنیت ریاست ته بیول شوی او تر اوسه بندي دی. ښاغلی زادران وایي سره له دې چې طالبانو ویلي عمومي بخښنه یې اعلان کړې، خو وایي نه پوهیږي چې پلار یې ولې بندي دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان په دې اړه څیړنې کوي. ازبکستان وایي هغو افغانانو ته به د هیواد ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د جرمني لخوا یې لیست برابر شوی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن خبریالانو ته وویل ازبکستان منلې ده چې د هغو افغانانو سفر ته به اجازه ورکوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ژوند ته خطر دی او جرمني یې لیست ازبکستان ته ورکوي. ښاغلی ماس اوس مهال ترکیې، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او قطر ته د سفر په حال کې د یو هڅه کوي دې افغانانو ته یا د نړیوالو ځواکونو د وتلو د مهلت تر پوره کېدو وروسته د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې او یا د ځمکې له لارې د وتلو پر امکاناتو له چارواکو سره خبرې وکړي. جرمني د خپلو وګړو د بشري حقونو د فعالانو او ژورنالیستانو په ګډون د هغو لسګونه زره کسانو لیست برابر کړی چې غواړي له افغانستانه ووځي. او یوه الوتکه چې لسګونه افغانان یې لیږدول پرون کاسوو ته ورسېده. د افغانان چې شمېر یې نږدې سلو تنو ته رسېده د امریکا په یوه پوځي الوتکه کې د کاسوو پلازمینې پرشتینا ته ورسېدل. د کاسوو ولسمشر صدر اعظم او په دې هیواد کې د امریکا سفیر د افغانانو هرکلی وکړ. کاسوو موافقه کړې چې امریکا ته د دې افغانانو د تلو د بهیر تر بشپړېدو پورې په خپله خاوره کې د هغو کوربتوب وکړي. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تیرو څو اونیو کې سلګونه نور افغانان البانیا ته هم رسیدلی دي. د هیواد ویلي چې تر 3000 پورې افغانانو ته د اوسېدو موقتی امکانات برابروي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. پته یې د ازادي رادیو .com. راځو د خبرونې د سر راپورته. طالبان په کابل کې وروستي بریدونه او چاودنې د امریکایي عسکرو د شتون پایله بولي او وایي د هغوی له وتو وروسته به د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. د نن په ګډون درې ورځو کې کابل ښار د دریو مرګونو پیښو شاهد و چې د امنیت او سولې د راتلو په اړه یې خلک ناهیلي کړي. نن سهار هم د کابل ښار د 12 ناحیې څخه پر کابل حامد کرزي هوایي ډګر توغندي وویشتل شول، خو امریکایي چارواکي وایي چې د هوایی مدافع سیستم په وسیله دا بریدونه شند کړی دي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
کابل یو ځل بیا د تیرو نامنیو لترخی تجربه سره مخ دی. دلته د نن په ګډون درې ورځو کې د چاودنو بریدونو درې پیښې شوې چې مرګ ژوبله هم لري. که څه هم لدی بریدونو یو یې پرون د امریکا بی پیلوټ الوتکې کړی او د پینټاګان له قوله هغه ځانمرګی په نښه کړی چې غوښتل یې په کابل هوایي ډګر برید وکړي. خو سی این این ټلویزیون د پیښې د یوه قرباني لخلې لیکي دی برید کې شپږ ملکیان وژل شوي. نن سهار هم د کابل ښار د 12 ناحیې د خیرخانې له لومړۍ هڅې د کابل حامد کرزي پر هوایي ډګر توغندیز بریدونه وشول. چارواکي وایي توغندي په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو او د هوایي ډګر په لوري توغول شوي دي. رویټرز خبری اژانس د امریکایي چارواکو له قوله د توغندیو شمیر 15 یو زیاتوي د هوایي مدافع سیستم په وسیله شند کړي. رویټرز د امریکایي چارواکو ویلي پیخه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوختي، خو دا توغندي هوایي ډګر ته نږدې د خلکو په استوګنځایونو لګېدلي. طالبان هم د خلکو کورونو ته نږدې د توغندیو لګېدل مني، خو وایي مرګ ژوبله نه لري. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د طالبانو حکومت هم لکه د مخکینی حکومت په څیر د ناامنۍ او بې ثباتۍ له ګواښ سره مخ دی؟ طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی په ټول هیواد کې د ناامنۍ مخه نیولې او په کابل کې وروستي بریدونه د امریکایي عسکرو د شتون پایله ده.
کوم چې امریکایي ځواکونه وي هلته به ستونزه وي. د جنګ عامل خو یو لوی او عمده عامل د جنګ د امریکایي ځواکونو شتون ده، نو دغه بریدونه هم د هغو په وړاندې باندې ترسره شوي دي. تیر ورځ کومه چاودنه وه، دوه ورځې مخکې چاودنه وه، که نن سهار راکټي بریدونه وو، دا په هوایي ډګر په دوو ساحو باندې سوي او هلته بهرني ځواکونه دي. نو د دغه وړې ساحې مسؤلیت امنیت ډېر پورې هم امریکایانو ته راجع کېږي.
د طالبانو ویاند ډاډ ورکوي چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته به د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. د امنیتي مسایلو کارپوهان هم دا بریدونه کابل کې د اوسني بیړني وضعیت پورې تړي او د طالبانو لپاره یې ننګونه نه بولي. شنونکی عبدالباری عارض:
دغه انفجارونو ته د امنیت سره ډېر تړاو نور کو. یو خو په کابل کې چون تعاون نوی راغلی دی او د بلې خوا څخه تاسو یې وینئ چې هغه د انتقالات یا د تخلیه مراتب هم جریان درلودي. یو ډول په کابل کې یو اضطراری حالت غونجې ښکاري. سربیره پر هغه هم د کابل امنیت تر ډېره پورې تامین شوی دی.
که څه هم په کابل د نن سهار توغندیز بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د وړمې ورځې ځانمرګي برید پړه داعش ډلې ومنله. هغه ګواښ چې له وړاندې هم و، خو ښکاري چې د طالبانو پر وړاندې هم راپورته شوی دی. سی این این ټلویزیون په کابل کې د داعش د یوه قومندان له قوله لیکي، دوی د بهرنیو عسکرو وتو ته په تمه دي او له هغې وروسته به د طالبانو ضد جګړې ته دوام ورکړي. اوس د خلکو بنسټیزه اندېښنه هم د ناامنۍ د نوې څپې په اړه ده چې کیدای شي د طالبانو حکومت ورسره مخ او خلک هم قربان شي.
و موریدل چې طالبان په کابل کې ورستی بریدونه او چاودنې د امریکایي عسکرو د شتون پایله بولي او وایي د هغو له وتو وروسته به د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. د همدې موضوع د تحلیل لپاره په جرمني کې میشت افغان سیاستوال ډاکټر محمد نعیم وردګ سټډیو ته وصل شوی. وردګ صاحب، ستړي مشي، کابل کې دا بریدونه په څه معنا؟ پرلې پسې درېمه ورځ ده چې پر هوایي ډګر بریدونه کیږي او شاوخوا ته د ناامنۍ پیښې رامنځته کیږي.
ورکه سلامونه مې ومنئ تاسو او تاسو ټول اوریدونکو، د زړه دي بېخه سلامونه وایم. زه هم په دې باندې متعقین یم چې دا د امریکایي د عسکرو د وتلو سره اصل اړه لري، ځکه امریکا دریش په تاسو شپې مخکې وویل چې بریدونه کیږي. بیا امریکایانو بریدونه وکړ په جلال آباد په ساحه کې داعش باندې، نو دوی چې خبر نه دي داعش زوی نه وره د وخت نه بمباره ول چې اوسې بمباری وي. دا نو دا یو پروژه ده چې غواړي طالبان اول وشرموي او د طالبان ضعیف کو. او خو زه فکر کوم چې طالبان ضعیف نشي، ځکه طالبان د افغانستان 80% خلک دغه پر ازار راغلي دي.
بله، او وردک صاحب، که امریکایی زواکونه یا نور بهرنی زواکونه په ټوله کې افغانستان وزي، آیا طالبان به بیا وکولای شي چې دغه ډول پیښو مخنیوي وکړي؟
صرف سلوکی
نو اوس خو طالبان شاوخوا لا هم حضور لري، د هوایي ډګر شاوخوا هم د طالبانو وسلوال شته، اما څنګه دوی د غچودیدونکو توکي تر میدان ورسول؟ یا څنګه مثلا دوی د راکټونو ځای پر ځای کړل؟ ځکه راکټونه هغو سیمو کې ځای پر ځای و چې د طالبانو کنټرول پکې دی.
تاسو پوهیږئ چې پخوا باندې هم د خیرخانې نه بیار ویشتلو، مګر فلس هیڅوک ونه ویشتل که نه. او دا بریدونه چې اوس هم کو، زه دغه فکر کوم چې دا بریدونه که داعش یې کو، هم د چا په مشوره بخوا. داعش دومره قوي نه دی په افغانستان کې. او تاسو پوهیږئ چې طالبان هم افغانان دي، دغو منطقي خلک دي، دغو غرو خلک دي. طالبان خورستان نه دی چې پنجشیر ته نشي ورنتلی په ټانکو کې او په هلیکاپترو کې. طالبان په پښو ورځي. پر افغانستان په دوه اوتو کې ونیول، د پنجشیر نیول یا د داعش ورکول، طالبان ته زه فکر کوم چې هېڅ سختي نه لري. دا زما نظر دی.
بله، وردک صاحب، تاسو وایئ چې داعش کې بریدونه کوي د چا په اشاره به کوي؟ څوک ورته اشاره کوي؟ بهرني ځواکونه او کنه په افغانستان کې دننه د پخواني حکومت ځینې چارواکي؟
زه فکر کوم د خارج طرف است.
ها، د خارج له طرف امریکا، اروپا، څوک؟
وروره تاسو پوهیږئ چې انګریزانو او فرانسویانو دغه دواړه نه غواړي چې په افغانستان کې آرامي راشي. اصلا وروره چې د پنجشیر جبهه اوس دوی غواړي چې هغه په رسمیت وپېژني، مانا دې دوره چې په مملکت کې بل مملکت جوړ کړو. غواړي دا جنجالونه دا هم زیات کړو. دا خو بعد د وروره.
بله، وردک صاحب، روسي پښتنه داعش څومره یو بالقوه ګواښ افغانستان لپاره ګڼلی شو؟ دا بهرني ځواکونه راوځي له افغانستانه، سبا د ماموریت روستۍ ورځ ده، خو پاتې کیږي به افغانان، طالبان او دغه داعش به ورته یو بالقوه ګواښ وي؟ او کنه فکر کوي د داعش ګلم به هم ټول شي د بهرنیو ځواکونو له وتو سره؟
زه فکر کوم ورورکه داعش به ډېر کومکونه ترلاسه کړو د امریکا او دغه د طرفدارانو نه، مګر زه فکر کوم چې په دای په افغانستان کې به د داعش لمن داسې ټوله شي لکه طالبان چې به دغه دو هفته کې د افغانستان د لاس د امریکا د لاس لاس د لاس جوړ شوی دولت یې وړاند کړو. همدغه رقم دایش هم د افغانستان ورکو.
بله ډېره مننه
مهرباني.
او کور مو ودان وردګ صاحب ډېره ډېره مننه. سلامت اوسئ. په جرمني کې میشت افغان سیاستوال محمد نعیم وردګ وو چې د داعش پر بالقوه ګواښونو او کابل کې د وروستیو ناامنیو پیښو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې په کونړ کې خلک له طالبانو غواړي چې له دغه ولایت نه دی د لرګیو د قاچاق مخنیوي وکړي. خو اوس راځي چې د نن ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
په کابل کې د اسارو د بدلون مارکیټ شهزاده سرای مسولین وایي ډیر ژر به دغه مارکیټ پرانیستل شي. د شهزاده سرای د صرافانو د سراسري ټولنې مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل چې د بانکونو اکثریت څنګه د ښار په بیلابیلو برخو کې پرانیستل شوي دي. نوموړي وویل چې د افغانستان بانک مسولین له صرافانو سره هم یو ناسته لري او وروسته به شهزاده سرای هم پرانیستل شي. په کابل ولایتونو کې بانکونه له تیرو دوو اونیو راهیسې تړلي وو، خو بانکونو پرون په کار پیل وکړ. په ورته مهال د افغانستان مرکزی بانک دی اولیک په خبرولو سره له بانکونو غوښتي چې انفرادي اکاونټ لرونکو ته په اونۍ کې له 200 ډالرو یا 60000 افغانۍ ډېرې پیسې ورنکړي چې دغه موضوع ګڼي اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشرتابه پلاوی د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزیر انجینر سید اکبر هغه سره په کتنه کې د سوداګرۍ ستونزو په حوالی ټینګار کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی لومړی مرستیال محمد یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د لیدنې په ترڅ کې د خصوصي سکتور په مختلفو ستونزو خبرې شوې دي. ښاغلی مومن زیاته کړه چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت به د یادو ستونزو په لمنځه او پرتو ننګونو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. په ناسته کې د کراچۍ تورخم سپین بولدک اسلام قلعه او نورو بندرونو کې شته ستونزو، ګمرکي تعرفو، په ګمرکونو کې د سیستمونو فعالولو او د اپټا تړون د اعتبار مودې پای ته رسیدو په اړه خبرې شوې او د سوداګرۍ او صنعت وزارت څخه د یادو ستونزو د حل لارو غوښتنه هم شوې ده. د سوداګرۍ او صنعت وزیر سید اکبر هغه د سوداګرۍ خونی د مشرتابه پلاوی ستونزو وړاندیزونه اوریدلو وروسته ژمنه وکړه چې یادې ستونزې به له اقتصادي کمیسیون سره شریکې شي او هڅه به وشي چې د حل لارې ولټول شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. نن په جبري توګه د لادرکۍ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. هر کال د ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان په څیر سازمانونه او ټولنې دا ورځ په دې موخه لمانځي چې په نړیواله کچه له لادرکه کسانو سره یووالی وښیي او دغې ستونزې ته د نړیوالو پام واړوي. ملګري ملتونه جبري لادرکۍ د بشر پر ضد جرم بولي. په پاکستان کې د بشري حقونو یو شمېر ډلې وایي چې په دې هیواد کې په زرګونو کسان د تیرې یوې لسیزې راهیسې لادرکه دي. د مشال راډیو همکار مجید بابور په دې اړه دا راپور برابر کړی.
نن د اګست 13 په نړۍ کې د جبري لادرکۍ ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د پاکستان د سلور واړو صوبو میندو، خویندو او میرمنو په حکومت غږ کړی چې د دوی د کورنۍ لادرکه کسان دي خوشي کړل شي او یا دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د کراچۍ د کورنګۍ سیمې عظما شهزادي وای د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې په شپږمه یې دوه زامن، 22 کلن طلحه احمد خان او 23 کلن معاذ احمد خان د سترګو په وړاندې د پاکستان امنیتی دارو اونیول، خو د وو کالو تیرېدو باوجود یې د دواړو زامنو هیڅ درک نه لګي. مشال لیډیو سره په خبرو کې د طلحه او معاذ مور عظما شهزادي وویل د وو کالو نه د پاکستان د هر ادارې هر چارواکي ته د خپلو زامنو د نیولو په کیسه کولو ستړي شوم.
زما زامنو څه جرم کړی هم وي دومره موده اوته، نو موږ ته خو دې اوښه یې کنه. دا کوم نظام دی؟ دا کومه طریقه ده چې د چا د کورنۍ غړي ونیسي او بیا یې ترې تم کړي؟ حکومت ته اړو دا اندازه نشته چې د چا کور غړي ترې تم شي پغې څه تیریږي. زمان دا دوه زامن دي، نور مې څوک نشته. کله های کورټ ته ځم، کله جی آی ټی ته، کله د لادرک کسانو کمیشن ته ځم، خو ما ته څوک هم کره خبره نه کوي چې زامن مې چرته دي. زه ډېره زیاته خفه یم، ډېره پریشانه یم.
پریشان
ہوں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ لسم کال د مارچ پہ میاش کی دا پاکستان وفاقی حکومت پہ دے مخا یو کمیشن جوڑ کرو چپ جبری توگا دلا درک کسانو دا درک لگولو او دلا درک ترشا دا ذمہ کسانو او یا ادارو پاڑا معلومات وکڑی او ذمہ واری ہو گرزوی۔ خود پنجاب صوبی دا اوکھاڑی ضلعینا د دو درا دیالسم کال د سپتمبر پہ سلورما دلا درک کل شوی اسد اللہ مور زاہد شاہین وائی پرانا ورز د پاکستان د ترہ گرے پر رد پولیس رینجرز او د استخباراتی ادارو کارکونکو د لاہور نا د دی زوی اونی ولو دا خبرونا پرسنو کې هم خپاره شول۔ تر ډیرو مودو بتری د یو شمیر امنیتی او استخباراتی ادارو کارکونکو د اسد الله پاړه پښتني ګرویژنې کولې او دغه ټول ثبوتونه د لادرک کسانو پاړه د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال ته هم ورکړي۔ خدا تو کالو تیرېدو باوجود ورته معلومه نشوه چې اسد الله چرته دی۔
لومړی خو پولیس ته اسد الله د نیولو نه انکاری وو، بیا چې کله ما ټول ثبوتونه وړاندې کړل نو بیا یې ومنله چې او اسد الله یې نیولی دی، خو د دې باوجود یې تر ننه پورې ما ته نه دی ویلي چې اسد ژوندی دی، مړ دی، په سهال کې دی۔ اسد الله زما تر ټولو ښه او تعلیم یافته زوی وو، ما سره به یې ډېره مینه کوله۔
دروان دو درا یوشتم میلادی کال د جنوری په شلما د اسلام آباد های کورٹ قاضی محسن اختر کیانی د لادرک کسانو پاړه د یوې مقدمې د اوریدنې پر مهال سرکاري وکیل ته وویل چې حتی که څوک تر هغه هم وي نو د انصاف تقاضا ده چې عدالت ته وړاندې کړل شي۔ قاضی کیانی پوښتنه وکړه چې آیا موږ جواب دی نه یو، دا موجوده نظام به څنګه نتیجې ورکوي، او زیاته کړه چې کدا طریقې کار هم داسې روان وي نو لس با د عدلیه په شمول د ټول نظام ته اور واچوي۔ او بیا قاضی محسن اختر کیانی پخوانو او موجوده حکومتي او پوزي چارواکو ته په عدالت کې د حاضرېدو نوټس ورکړو، خو تر دا مهال هغه کسان عدالت ته حاضر نشول۔ د خیبر پختونخوا د پبوسی مینا د 2018 میلادي کال د جنوري په 21مه د لادرکا سمیولا مور مشال لیدو سر په خبرو کې په حکومتي چارواکو غږ وکړو، ستاسو میندې نشته، تاسو د میندو د درد نه خبر، ماتا زمازوی ولی نخایی؟
نو در پنیونه زیرم چی پا دکان که کار کول جزی پا بیماره ما زیره در سر دوله لما زیره در سخت بیماره ما بچه خسی زی که زل دوله ما پشای جل دوله ما زیره در تران در گر زیرم چی دوست آغا زیره مدش دزم دوست نانا پول جاده دم را خرال اول بود خدای پیدا که دزم خدا خل زی پدش سر بو گورو ما چی تازم
بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال علمزه محسود وایي چې د دوی د شمیرو له مخه په ټول پاکستان کې له 500 درنه زیات پښتانه په جبري توګه لادرک کړل شوي دي۔
تقریباً
په پاکستان کې د لادرک کسانو د موندنې لپاره د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال او سکتر فرید احمد خان سره مو په بیا بیا د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو۔
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست۔ د ازادي رادیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولای سي۔ شمېره دا ده 0042022111415 شمیره بیا وایم 0042022111415
زموږه آزادی رادیو نه اوري۔ آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2290 څپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو د سهار لوو د ماخام تر وو خبرونه لري۔ اوریدونکو په دویمه نیمای کې درته 19:25 دقیقې بحث لرو چې د تیرو 40 کلونو په لاسته راوړنو په کې خبرې کیږي۔ دا بحث تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي، خو هیله ده چې راسره واوري، خو اوس د دې خبرونه وروستای راپور را اخلو۔ د کونړ اوسیدونکو د طالبانو له ادارې غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او بهر ته د لرګیو د قاچاق مخه ونیسي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په تیرو حکومتونو کې یو شمیر سیمه ییزو چارواکو د لرګیو په قاچاق کې لاس درلود، نو ځکه یې مخنیوي ګران کارو.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیرو شاوخوا درې ولسیزو کې د یاد ولایت پښنو او خپلو ځنګلونو د یو شمیر کسانو لخوا تالان جوړ شوی دی. د دوی په خبره چې د نختر ډیر دنګونی په برقی ارو ارشوي او د لرګیو د سوداګرو لخوا وهل شوی لرګي پاکستان او عربي هیوادونو ته ورسول شول. سید الله د مرکز اسدآباد اوسیدونکو دی وای
تیر حکومت چې موږ هر څومره لاریونو نو وکړه د قاچاق د لرګیو دا روانو انتر دی چې د شپې لارې روانې بار بار لارې روانې مستند اسنادونه ورکړه ورته فیسبوکونو کوم پوسټونه پسې وکړه چې دا ملي شتمنۍ باید د ساتنه وشي، د ځنګلونو قطع باید ودرېږي، انتر دی چې سیړې به وال کېدلې د بور دپاره او دوی به قاچاق کولې ویستلې به ننګرهار ته ویسته کابل ته به وتل.
د خلکو په خبره چې د ځنګل وهلو او د لرګي په لیکت کې د حکومتونو چارواکي شریکول، نو ځکه مخه نه دی نیول شوی. وحید الله وای ځنګلونو سره سیمې ښکلې وي، همدا ځنګلونه دي چې د سیلابونو راوتلو، د واورو ویلې کېدو او د هوا د ککړتیا مخه نیسي او همدا راز ژوندۍ او ژو ته پاکه هوا برابروي.
ځنګلونه هم د هوا تصفیه ده، هوا ورسره صافیږي، هم ورسره د منګه غرونه دا ورسره هم شنه ښکاري. زه په دې ټولو مشرانو نه غوښتنه کوم، خاص مې ده چې تاسو د دغه مخنیوي وکړئ چې دغه قطع نشي، قاچاق نشي.
دوی له طالب چارواکو غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او د قاچاقو مخنیوي دی وکړي، خو کونړ کې چارواکي به وایي چې د ځنګلونو وهلو او د لرګیو په هر ډول لیګ دی بندیز لګولې ده. د کونړ والی قاری محمد عثمان ازادي رادیو ته وویل
موږ ته د لرګي د آزادیدو لپاره یا د یو ځنه بل ځای ته د لرګي د انتقال لپاره کغه دروازې وي، چوکاټونه وي یا شدارې وي، د دې لپاره ډېر عرایزم راځي، خو موږ هغه عرایزم نه اخلو، هغه بندي کړی دي. نو په کونړ کې لرګي فقط ای صورت بر او لر، یعنی په غرونو کې او په هواره دواړو کې بند دي.
په کونړ کې د کرنې او مالداری ریاست مسولین وای په یاد ولایت کې د سور لکو د تا وړاندې پر 2,02,000 هکتار ځمکه ځنګل ولاړو او هغه مهال هیڅ جرأت نشو کولای چې د زراعت او ځنګل د مامورینو له اجازه پرته یو ونه ووهي. خو کله چې هیواد کې جنگونه پیل شول، نو د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ پر شنو او خیراز ځنګلونو هم تالان جوړ شو چې د دوی په خبره تر اوسه 40% ځنګل وهل شوی او کومخه وننیول شي، نو پاتې ځنګل به هم لمنځه یوړل شي.
ستاسو له پیغامونو
زمانم شاهم دی دلوګر ورځه سبا دی امریکایانو اخرین ورځ د سلوې جرګې جګړه سره مخامخ شوی، په دا جګړه کې امریکایانو بایل ودل پلی په دې خاطر باندې چې دا مظلوم وطن کې امریکایان راغلل او د ډېر ظلمونه وکړل، نو دوی ناکامه شول او درته خپل وطن ته ولاړه. دا زما نظر دی.
السلام علیکم. زما نن زه سلاوی د کندهار ولایت څخه نظام د توری دی. اوس نو دا د نظام هم د افغانستان د اړم سیمو سره هم دا چې د خپل ملي ورته یو کومه دې بیا په شمول په افغانستان کې به د دې ورزل سي او د دې افغانستان هیله ملي او د وګړو چې د ازمو د تعلیم شرایط نه خوري، بیا دې هم ملي او د یو جوړې د افغانستان په څیر شاته په معنا ده چې دا خو څه شم کال کې جوړ شوی دی. په چیر دی وای دا ټول بیا جوړ کې شم کال افغانستان نور شاته کوي، افغانستان مختګ هیڅ کولای انده خاطر مل غواړ چې دا غو په دې تراسه افغانستان جت زره په مختګ ویکند دی چې دا د شهر نور چارواکو ته ورسیږي او وایي.
سلام د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه. طالبان ته زدا وایم چې امنیت خو په محبس او په زندان کې هم یو سړی ورولای شي، تاسو د افغانستان نه محبس مو جوړوي په یو امنیت خلک قناعت نه کوي، خلک کار روزګار غواړي. تاسو افغانستان نے زندان جوړ کړی دی، تاسو په خپل پالیسی د سره غور وکړئ. تاسو په دې رقم کار سره چې ورځ تر ورځې د خلکو اقتصادي او اجتماعي حالت ورځ تر ورځ خرابیږي، تاسو به د اسلامي امارت او اسلام نوم په دنیا کې بدنام کړئ. تاسو باید خپل په عمل کولو باندې د سره غور وکړئ. په دا رقم حکومت نه کېږي لکه تاسو چې کوئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دولس نیمې بجې شوې. احمد تکل راغلی سټوډیو ته چې تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د کابل پر نړیوال هوایي ډګر لننني توغندوی بری درسته طالبان وایي چې وروستۍ حمله په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور نتیجه ده. راپورونه وایي چې دا توغندي هوایي ډګر ته نږدې د خلکو کورونو ته په نږدې ساحو کې لګیدلی دي. د سپینې ماڼۍ ویاند ویلي دي چې د دې برید په اړه ولسمشر جو بایدن ته خبر ورکړل شوی او ورته ویل شوي دي چې د برید د کابل له هوایي ډګر څخه د تخلیه عملیات نه دي مختل کړي. د امریکا د مرکزی قواو قومندانی وایي د هغو راپورونو په اړه څیړنه کوي چې وایي په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو هدف د امریکا په پرونی هوایي برید کې ملکی وګړي زیانمن شوي دي. په خوست کې د علماو د شورا د پخواني مشر مولوي محمد سردار ځدران کورنۍ وایي چې نوموړی طالبانو نیولی دی. د طالبانو ویاند وایي چې په دې اړه طالبان څیړنې کوي. ټاکل شوی چې د امریکا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، برتانیا، ترکیه او قطر د بهرنیو چارو وزیران او همدارس د اروپای ټولنې او ناتو استازي په یو غونډه کې د افغانستان لپاره د خپلې پالیسۍ پر همغږي کولو خبرې وکړي. ازبکستان وایي هغو افغانانو ته به دې هیواد ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د جرمني لخوا یې لست برابر شوی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې ازبکستان منلی چې هغو افغانانو ته به د سفر اجازه ورکړي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ژوند په خطر کې دی. او یو الوتکه چې لسګونه افغانان پکې و پرون کسوو ته ورسېده. د افغانان چې شمیر یې نږدې سلو تنو ته رسېده د امریکا په یوه پوځي الوتکه کې پرشتینا ته ورسېدل. پینځویشت دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو اونیز بحث ته موز اسد الله لودین هرکلای کوم. امریکا او ناتو په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت پای ته رسوي او دوی له افغانستان سره د اړیکو پر یو نوی څپر کې فکر کوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي افغانستان کې د دوی او نورو هیوادونو د ډیپلوماتیک حضور دوام پر دې پورې تړلی چې طالبان په عمل کې څه ډول حکومتولي مختوړي او د خلکو له اساسي حقونو سره څه ډول چلن کوي. افغانستان کې د نړیوال ټولنې د شلکلن حضور عمده ګټې څه وي؟ له دې فرصته څومره ګټه واخیستل شوه او د نړیوال ټولنې مرستې څه ډول مدیریت شوې؟ دا اونیز بحث مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی. را سره میلمانه دي افغان سیاستواله او ناروې کې پخوانی سفیر شکریا بارکزی او د سیاسي چارو کتونکو میروایس یرغل. تخنیکی همکار مو اشاره کوي چې ښاغلی یرغل سټوډیو ته وصل شوی دی او څو شیبو کې به میرمن بارکزی هم سټوډیو ته وصل شي. یرغل صاحب ستړي مشي، غرمه مو په خیر. بحث بل تاسو پیل کو چې افغانستان ته د نړیوال ټولنې دراتګ د شلکلن حضور اومده ګټ څوي کې پلانډو کې اوریدونکو ته ووایي او دغه لاسراولنې څومره د پام وړ بلل کیږي؟
وعلیکم السلام ورحمت الله. ټول عمر تاسو د رادیو ټول کارکونکو ته او تاسو د رادیو لارې د افغانستان ټول ولست سلامونه کوي. تاسو مات وړاندې کوم کله امریکایان راتګ ته متوجه شو چې دوی په کوم شکل افغانستان ته راغلل او څه توجیهات یې درلودل چې هغه افغانستان ته دوی راتګ چې دوی خپله توجیه کوي یا نور نړیوالو توجیه کوو. لاسته راوړنې د دوی شته دي، خو لاسته راوړنې په مجموع کې نمایشي لاسته راوړنې د دوی وي، لکه د ایم آر آی کارونه چې کوم ځای کې شوي دي، مثلا د سړکونو جوړول دي یا دې ته ورته نورې داسې پروژې چې د برق په برخه کې دي یا د بندونو په برخه کې دي یا د تعلیمي مؤسساتو په برخه کې دي، د لوړو زده کړو په برخه کې دي، د صحت په برخه کې دي. خدا لاسراړو نه کړه دوی ټول سړی راواخلې سره فکر دی و چې دا شل کلونه پورې چې دوی دلته وو تر همدې وخته پورې وي دا ده چې اوس دوی وځي او د دوی وتو سره که موږ حالت کورو هغه تیر شل کلونه مخکې چې کوم حالت وو یعنی تقریبا هغې ته بېرته هغه حالت ته ورګرځي خو د دوی د ستونزو په اړه که سړی وویلی شي چې ستونزې څه وي تقریبا د دوی په راتګ سره تر شل کلونو پورې تقریبا داسې دو میلیونه افغانانو پورې شهیدان شول همدارنګه د افغانستان یا زموږ د هېواد اشغال چې د هغوی تر استعمار لاندې راغی او همدارنګه د افغانانو سیاسي اجتماعي اقتصادي او فرهنګي او همدارنګه نور حقوق دا تر پښو لاندې شول او د افغانستان ملي او دیني ارزښتونو ته په دوی په شتون کې تر ډېره بریده سپکاوی او توهین شوی دی او همدارنګه د افغانستان کې د افغانستان نظام یا د افغانستان دغه قدرت د یو څو محدودو کسانو په واک کې یا په اختیار کې ورکول دا او دې ته ورته نور ډېرې ستونزې دي چې سړی پرې بحث وکړي او په مضمون کښې ویلی شو چې د دوی لاسته راوړنې چې دي لاسته راوړنې ټولې نمایې شوې یعنې حتی افغانستان یعنې چې دغه شل کاله دوی سرمایهګذاري وکړله پیسې دلته راغلې مصرف ورسېدلې خو هغه پیسې او هغه سرمایهګذاري یعنې نور که نور پسې ونه ګرځو که دغه د نظام په برخه کښې یا د نظامي ځواکونو په برخه کښې چې وګورو دا څومره اردو چې زمونږ وه د دوی په بېرته ورتګ سره هغه اردو هم زمونږ دا ده چې ګورو
یرغل صاحب دوی ادارې جوړې کړې بنسټونه یې جوړ کړل اردو یې جوړه کړه اما اوس په یو ډول سره داسې ښکاري چې دغه لاسته راوړنې یو څه د لمنځه تلو په حال کې دي ګرام څوک دي نړیواله ټولنه او که نه دننه په افغانستان کې هم دغه چارواکي چې اوس په ظاهره په واک کې نشته دوی هم ورسره لاس یو کړی و دوی داسې بنسټیز کارونه ونه کړل چې هغه کوم کارونه چې کوي هغه تلپاتې اوسي یا اوږدمهاله اوسي حداقل
لودین صاحب محترم په مجموع کې که سړی وګوري د نړیواله ټولنه هم ګرام ده او ورسره څنګ کې داخل د افغانان چې وو یا افغان سیاسیون یا دغه افغانان چې دغه کوم قدرت د ادارې دوی ته په لاس کښې ورکړی وه دوی هم ګرام دي نړیواله ټولنه په دې ګرام وبولو چې دوی افغانستان ته چې کله دوی راغلل دوی د افغانستان ادارې که جوړې هم کړلې یا که رامنځته کړلې خپل هغه افغانانو ته دوی په لاس ور نه کړي کوم چې په دې افغانستان او په دې افغان ولس او په دغه خاوره زړه در کوو دوی دغه ادارې دغه سیستم هغه چا ته په لاس کښې ورکړ کوم چې دغه تقریبا کلونه د افغانستان د ولس په خلاف جنګېدلي یا د افغانستان ولس یې ځورولی و کړولی وو او همېش دپاره یې د پردیو ګټو ته کار کړی وو نړیواله ټولنه هم د موقع نه په استفادې سره دغه اداره یا دا سیستم هغه چا ته ورکړی وو چې هغه دوی سره په لین کښې وو یا دوی ته د کار کولو یا د وفاداري سابقه درلودله چې هغه د تاسو ښه د نظام تاسو وکتل لکه د تېره دوره د کرزي صاحب دوره چې وه په هغې کښې مثلا تاسو وکتل فقط یوه ډلګې په واک کښې وه یا دوه ډلګې په واک کښې وي همدارنګه د محترم اشرف غني صاحب دوره چې راغلله په دې کښې بیا مثلا هغه کسان چې د غرب څخه راغلي وو او دلته یې هغه نه درلودو نفوس نه درلودو بې ریشې بې نفوسه خلک وو هغوی ته یې دا ادارې په لاس کښې ورکړلې چې بې کچه بې اندازې فسادونه اخلاقي فساد او اداري فساد په دې کښې رامنځته شو هو بې دې کښې شک نه شته چې ادارې او سیستم جوړ شو ادارې او سیستم داسې چا ته په لاس کښې ورکړلی شو چې هغوی د ادارې د ساتلو په اهمیت باندې د ادارې د جوړولو په ارزښت باندې په دې سیستم باندې یعنې په قدرې پوه نه شول د دې په ځای چې ادارې نور هم پیاوړې کړی وای نور هم غښتلې کړی وای په اصطلاح رکود مرحلې ته یې راوستله چې دا د اوسې ښه بېلګې موږ تاسې وینو که چېرته دا اداري سیستمونو کښې دغه چارواکو صحیح کار کړی وای خیانت یې نه وای کړی عدالت یې کړی وای مثلا تعهد یې خپل ساتلی وای ملک سره تعهد کړی وای ولس ته خدمت کړی وای نو نن به ولې دا دومره خلک تښتېدل داسې چارواکي دا سیاسیون به ولې تښتېدل هغه سیاسیون چې په دې خلا یا په دغه خیانتونو کښې لاس وو هغه ممکن چې دلته کوم یو پاتې دي هغه ممکن د څه وعدو یا څه سفارشونو په اساس باندې د مجلسونو په اساس پاتې شوي اوسېږي ولې په مجموع کښې هغه کسان چې دلته یې فساد کړی وو اداره کښې شتون درلودو او بې کچه فساد یې کړی وو دا د نن ټول د تېښتې په حالت کښې دي یا سیاسي پناه یا نور یا نور کیسونه ځان ته جوړوي او تښتي که چیرته فساد نه وکړ خوانده کسان دې ته اداره کې ناس اداره باندې شړې بل اداره باندې خرابې ده.
او مننه یارقل صاحب سلامت اوسې راځي لګزره پر دې تم شو چې ووس چې بهرني ځواکونه وځي له افغانستان خپل ماموریت پای تر سوالې څو ساتونه کې به دوی خپل ماموریت پای تر سوي رسمان به اعلانوي څه کول په کار دي طالبان هم راغلي دي د نوي حکومت په جوړېدو بسره لګیاوي څه وشي چې بل اخره دغه د تیرور شلو کلونو څنا څلا سره وړنه هم وساتل سي او دغه اداري جوړښتونه چې رامنځته شوی په تیرو کلونو کې دا وساتل شي او بیرته لا وغوړيږي
دې برخه کې د امریکانو لاسراوړنې چې څومره دلته دي البته زما خو خپل په ان باندې چې سړی صحیح قضاوت وکړي یعنی تیر د دوره طالبانو چې یادو دا اوس چې یادو هغه دوره دا دوره سره دومره فرق نه کوي او په هر صورت بیا هم دغه باد نمایشي لاسته راوړنې چې په افغانستان کې شتون لري بنیادي لاسته راوړنو کې مونږ نه وینو هغه ته بیا هم د طالبانو لومو ته یا د طالبانو رهبري شورا ته او یا همدغه سې کوم سیاسي چې په افغانستان کې دلته اوس مستقر دي دوی ته په کار دا ده چې په اداره کې یا په نظام کې یا په سیستم کې هغه کسان هغه افراد او په دې ادارو پر راست کرا ولې چې مسلکی خلک وي ژمن خلک وي وطن ته وفادار وي وطن کې اوسېدلي خلک وي د ولس په نفس باندې پوي وي د ولس او د افغانستان د خاورې مشکلات ستونزې کړاوونه تکالیف دا ورته معلوم اوسېږي نو کله چې کسان د ادارو د سیستم په لاس ورتل شي بیا هم ان شاء الله همدا سیستم او د ادارو نه خرابېږي بیرته د جوړېدو حالت ته ځي او کدا چې لکه دغه سمو تاسو ګورو د ثاني شهیدانو چې په وزارتونو کې یا په ولایتونو کې یا په موینیتونو کې یا په ریاستونو کې د دې ګمارنې چې موږ څومره ګورو دا ګمارنې هم معیاري ګمارنې نه دي سټانډرډ ګمارنې نه دي چې د لوړو زده کړو وزیر د مولوی پلان کې وسی وی مولوی احمد یا محمود همدارنګه د سیاتامي وزیر د مولوی سیبی د والد مولوی سیبی
او
حتی د سپورت او داسې
او دوی وای چې دغه مرن موقتی دي د لپاره چې دغه خلاف وزارتونو کې یا په نورو ادارو کې ډک شي ورسته دوی وای چې موږ به دغه مرنو باندې سره غور کوو او ډیر وخت به ورته ولروس فکر کوم وخت کم دی نو ډیر شاید دوی هم ګرام نوي ترغه چې دوی دغه نوي کسان پیژني نوي کډرونه پیژني یو څه وخت بنيسي خو په ټوله کې امیدواري څومره ده د یو ځوان په صفات یا دغه چا په صفات چې د افغانستان چارې مول نګدې کتلې دي نړۍ مو هم کتلې وضعیت کومې خواته روان دی آیا فکر کوي چې افغانستان به خواته روان وي او افغانستان کې به بنسټونه بیا غوړيږي او پیاوړې کیږي به
لودین سمحترم د ګمارنو په برخه کې دوی تقریبا شل کاله جګړه وکړه یا کم زیات د نظام په وړاندې یا د یرغل په وړاندې یا د اشغال په وړاندې چې دوی کومه توګه ورته لري دلیل ورته درلودو په دې شل کلونو کې چې ما څومره د سیستم کتل دا د نظام کتل دا دوی سره ناست ولاړې مې شوې دي دوی په هر ولایت کې مثلا هغه وخت کې نام نهاد ته ویلې چې دا د رسمي شول نام نهاد والیان ولسوالان قاضیان څارنوالان دا هر څه درلودل او زموږ د شل کلونو کې دا سیستم به د هغه وخت نه به څه را مدیریت کړه چې نن د دې قدرت خلا یا د نظام د نشټون د هغه سره نه مخشه مخکې د مخکې نه زیات انداز کډرونه انداز ورکړه تر مسلکي کسانې به
فور ودان
ثانک یو درلودل او دا غیر سره څنګه د افغانستان وضعیت چې دا اوس مثبت تر روان دی منفي تر تا دا هر څه ک قضاوت کو دا هر څه د امریکا پورې اړه لري ځکه امریکا چې راغله هم همداسې د ستونزو سره او صدا دې بي هغه مسولیت ادا دي چې اوس موږ دا هم د ستونزو سره دا دی وږي د درو سره وتل نه دي مثلا امریکا هوایي ډګر باندې بریدونه په کابل ښار کې په میدان او سړک باندې تر تیر اورځ دي په کورونو باندې توغندې ورېدل دا یو بل د څه چې فکر کوو د لکه یو بل جګړې آغاز دی وامدارنګ د پنځیر هغه مسله چې د روسه پورې پاتې ده دا د تشویش خبرې دی مطلب
بله کور ودانې آغاز شي مننه اتمان به روسه بحث ادامه ورکوي اوس را سره افغان سیاستوال او ناروی کې پخوانی سفیر میرمن شکریا بارګزی هم سټډیو ته وصل شوی بارګزی سب سټډی مشه تاسو دغه تیر شلکلان حضور د نړیوال ټولنې په لاندو ټکو کې څنګه ارزوي
سلامونه او نیکی هلی تاسو ته او قدرمن میلمت اوریدونکو ته زه فکر کوم تیر شل کلونه افغانستان لپاره استرې فرصتونه برابر شوی چې البته پدې کې افغانستان خلک ورنه ګټه واخیستله. هیرم نشت شل کاله مخکې مونږه منظم پاوز اردو تجهیزات دا شیان نه درلوده، رسنۍ نه درلودلې، ازادي د بیان موجود نه وه، ښځې په چارو کې مصروف نه و، بوختیا نه وه، د تعلیم کچه دومره ډیره نه وه، اقتصادي پروژو او پرمختیایي پروژو کې دومره پیشرفت نه شوی، هغه وخت نه و شوی، بندونه جوړ شوي نه و، سرکونه، کلینیکونه، شفاخانه، بانکونه، یعنی تیر شل کاله هیڅوک سترګې نشي پټولی چې افغانستان مطلقا یو بل افغانستان شو. د دې تر څنګ چې ناورین پکې وه، جنگ پکې وه، سیاسي اختلاف پکې وه، متاسفانه فساد پکې وه، دغه شیان د تغیر نم سړی سترګې نشي پټولی. مګر زما په هاند دغه چې افغانستان بیرته خپل هویت پیدا که، خپل بیرغ پیدا که، او حداقل دا تیر شل کاله کې افغانستان خلک وتوانېده چې یو آرام افغانستان، آرام په دې معنا باندې نه چې جنگ به پکې نه و، نه جنگ خامخا و، مګر بیا هم با عزت ژوند په خپل کور کې دننه ولري. سربیره پر دې چې هغه ساحو کې چې جنگونه وه، تاوتریخوالی وې، انتحاریانې وې، موټر بمونه وه، متاسفانه مختلف تسلیحات په افغانستان کې ازمایښت شه، مګر دې نه څوک سترګې نشي پټولی چې نننی افغانستان په مراتب متفاوت دی له شل کاله مخکې افغانستان نه.
بله،
شل کاله مخکې افغانستان فکر کوم خپله حتی دغه طالبان هم چې راغلي دوی په خپله به ووایي چې څومره تفاوت دوی په اوسنیو چارو کې ویني او په هغه وخت کې، که څه هم د طالبانو فکر او نظر د شل کال نه را په دې خوا هیڅ بدل شوی نه دی، مګر نړۍ بدله شوله او افغانستان بدل شو.
او مېرمن بارګزی، تاسو وایئ چې افغانستان کې شلو کلونو کې د پام وړ بدلونونه راغلل، مثبت افغانستان یو نوی افغانستان شو، اما مخکې یرغل سی ورته اشاره وکړه چې اکثره لاسته راوړنې لنډمهاله وې، کوم بنسټونه باندې چې پانګونه وشوله لنډمهاله بنسټونه وو، حتی ښاغلی یرغل د ملي اردو یا د افغان پوځ جوړېدو ته اشاره وکړه چې پانګونه ډیره په وشوه، اما اوس په ظاهره داسې ښکاري چې بیرته جوړول به د دې پوځ ډیر وخت ونیسي. فکر کوي تاسو هم په همدې نظریه چې اکثره بنسټونه اوږد مهال لپاره جوړ نشول، لامل څه کېدای شي؟ خپله د امریکا تیروتنه او کنه په دننه په افغانستان کې مدیریت د دې سرچینو داسې ونه شو چې اوږد مهاله یا تلپاتې بنسټونه رامنځته شي؟
زه فکر کوم کوم ځای کې چې متاسفانه مدیریت ضعیف و او یا هم ډیر په بد رقم باندې سیاسي شوی وو، مونږه مثبتې پایلې او نتیجې د هغې نه وانخیسته. زه دا نه وایم چې مونږه د اردو جوړولو لپاره بیرته شل کالو ته ضرورت لرو، نه، اوس هم طالبان مهرباني وکړي هغه په واقعي ډول باندې څه وایي. البته زمونږ اردو کوم بد کار هم نه دی کړی، سړی ورته وایي چې آفه دی ورته اعلان کړي، په واقعي ډول باندې که دوی غواړي پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي او ټول افغانان افغانستان د مونږ مشترک کور دی پکې ځوان وکړي او کار وکړي، چې دا نن هم غږ پورته کړي. زه فکر کوم چې په لکونو افغانان براشي بیرته خپل کارونه ته، ځکه چې کوم ټریننګ چې دوی اخیستې، کوم وسلې چې دوی ته ورکړل شوې دي او کوم وړتیا چې په دوی کې وه، په دې کې د شک ځای نشته چې ضعف د مدیریت او متاسفانه سیاسي لحاظ باندې افغانستان شکست وخور. او دا ستونزه د افغانستان د سیاسیونو وه، دا ستونزه د هغه خلکو له لاسه وه چې هیڅ تجربه یې نه درلوده مګر مهم پوسټونه کې کار کوه. زه بیا هم د یو افغان په صفت خپل امنیتي ځواکونو باندې ویاړم، ځکه چیرته زما په نظر باندې نن د هغوی په وړتیا باندې یو پښتنه شته، خلک په دې باندې باور نه لري، مګر زه سترګې نشم پټولی چې په تیر شل کلونو کې همدغه ځواکونه وه چې د ټول بهرني او داخلي دښمنانو سره وجنګېده. دینه سړی سترګې نشي پټولای، خو مګر سوله چې وایو، سوله بیا داسې نه ده چې ولا سوله زه خپل هغه خلکو سره سوله کوم چې ما سره و، نه، سوله باید هغه سره وشي چې تا سره نه و. نو ښه به دی چې طالبان هم دغه فرصت نه استفاده وکړي، بیرته امنیتي کادرونه د پولیسو کې چې ده، په اردو کې چې ده، په امنیت کې چې ده، زمونږ قطعات خاص، زمونږ کمانډو، دا د وطن سرمایه ده، دا د هیچا شخصي شتمني نه ده، دغه سرمایه دې بیرته ټوله کړي او پرې نه دي چې د افغانستان متاسفانه زمونږ اردو د مجاهدینو په وخت کې خراب شوله او ړنګ شوله، اوس بیا له منځه لاړ شي، پرې نه دي چې مونږ کوم راستي شوي تسلیحات پاکستان ته یا بل هیواد ته انتقال شي، هغه د ټول بیرته خپل ولکه کراولي، بیرته د خپل جنګیالي او دغه زمونږ روزل شوي په مدرن تسلیحاتو باندې بلد بیرته د موغوی نه استفاده وکي. دا هیڅ معنا نه لري چې مونږ پخوانی سرتیری یا شهیدان کو او یا ووجنو او یا د کار نه لري کو، نه، هغه د وطن سرمایه ده، شتمنی ده، ورته کار باید واخیستل سي، او پاتې شو لمونږ ولې خپل سیاسي ستونزې او مشکلات د نورو په غاړه باندې اچو؟ تر کله پورې مونږ به ځانم دسې هر چاته او هر ملک ته او هر هیواد ته دسې تکو، یعنی پړګنو چې هغوی ته تعهد ډیر ولرو او خپل ملک ته لږ، ترکله پوری موږ بخپل سرويش د نور
خلاص میرمن بارکزی. اوس د طالبان راغلی دی د راتلونکو نظام په جوړېدو دوی کار کوي، په تیرو شلو کلونو کې یو لوی لاسراوړنه چې د خځو فعالانه تاسو همیشه ورته په خپل بحثونو کې اشاره کوي، هغه د خځو پراخ ګډون په دولت داري کې، په پارلمان کې د خځو ګډون وو، به پرسنایو کې د خځو پراخ ګډون وو، په بیلابیلو نورو ټولنیزو اړخونو کې. اوس افغان میرمنې څه ډاډ لري چې دغه حضور به حداقل نیمایي هم وساتل شي؟ څه ډاډ مو ترلاسه کړی؟ تاسو حتماً له سیاسي چینلونو سره په تماس کې، حتماً د طالبانو له نظرونو مجاج اخیستی دی. افغان میرمنو راتلونکي څنګه ګوري؟ حداقل په راتلونکو پنځو کلونو کې به د افغان میرمنو دغه ټولنیز حضور همداسې دوام وکړي، که څه هم طالبانو ژمنې کړي چې و دوام به کوي؟
متاسف سره باید ووایم چې ژمنې، سیاسي ژمنې چې بین المللي رسنیو ته ویل کېږي او کله ناکله داخلي رسنیو ته ویل کېږي، کاملا متفاوت دی نسبت تر هغه کړنې چې دننه په افغانستان کې کېږي. که چیرته طالبان پر اختیار سره غواړي د افغان د ښځو د وړتیا نه استفاده وکړي، په دې باندې کاملا ټول پوه شي چې په هیڅ ملک کې تاسو هیڅ نظام به نه لیدلی چې په هغه کې صرف نارینه کار وکړي او ښځې نه، او خزه محصور د کور په کارونو باندې شي. زه فکر کوم دا یو ستره تیروتنه ده چې دوی په خوام کړی ده او نن هم د دوی په فکرونو کې هم دا خبره ګرځي. ولی خزه نن په وزارتخانو کې کار کوي، غوی ته د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. ولی د هر ورځې په تیریدو سره د په افغانستان کې د پانتونونو دروازې نه خلاصېږي. عالی مکتبونه چې په هغه کې جنکیانې تر دولسمه صنفه پورې زده کړه کوله بندې دي دروازې. یعنی دا هغه پوښتنې دي چې زه نه غواړم چې ډېر ناهیلی اوسم، مګر غواړم ووایم چې دا کوم ژمنې چې دوی کوي او کوم عمل چې دوی لري، د دې په مابین کې ډېر تفاوت شته. طالبان حداقل د یو نارینه په صفت باندې ودرېږي او کوم چې وایي په هغې باندې عمل وکړي. پاتې شوله دا چې لاسته راوړنه و د او یې به، ځکه که زه وایم چې د افغان میرمن لپاره چې کوم فرصت برابر شوی و هغې نه ګټه وانخیستل شوه، زه غلط یم. تاسو اوس فکر وکړئ چې موږ څومره اضافه ډاکتران لرو نسبت تر شل کاله مخکې نه، څومره انجینیران لرو، څومره ښځې په میډیا او رسنۍ او دې شیانو کې لرو. دا چې نن د کار فرصت د دوی د لاس نه اخیستل شوی دی یو موقت ده، دا دایمي نه ده. طالبان باید په دغه باندې پوه شي چې دا شل کاله مخکې افغانستان چې د کورنۍ جګړونه لاس په سر و، خلک تښتیدلي وو، دغه افغانستان نه دی. دوی باید خپل پالیسی ته تغییر ورکړي، دوی باید خپل کړنو ته تغییر ورکړي، دوی باید پریږدي چې افغانستان نور آباد شي. تاسو افغانستان په یو لاس باندې نه شئ آبادولی.
بله میرمن بارکزی، د بحث د پای شی بوتم رسیدو، بیا به یارغل سپ ته په پای کې یو څو شی به ورکړو. له تاسو نه دا پوښتنه کوم چې تاسو نړۍ لیدلې ده، په اروپا کې، په ناروی کې سفیر پاتې شوی وي، د بهرنیو ډیپلوماټانو نظرونه مهم اوریدلې دي، اوس طالبانو ته څه کول پکار دي؟ پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلنکن ویل چې ټوله نړۍ یو سل څوار لسو هیوادونو کومه اعلامیه لاسلیک کړي او دوی دې ته سترګې پلار دي چې طالبان په عمل کې څه کوي. چې کدوی ویل نړۍ سره اړیکه غواړي، له امریکا سره اړیکه غواړي، دوی باید په عمل کې اساسي بشري حقوقونه تضمین کړي، د ښځو حقوقونه تضمین کړي. اوس چې طالبان راغلي حکومت جوړوي، څه وکړي چې دغه نړیوالې په رسمیت وپیژني او بل اخر افغانستان سره د نړیوالو مالی مرستې دوام وکړي؟
زه فکر کوم هر حکومت هر نظام چې جوړیږي نړیوال مشروعیت ضرورت لري، او په تیر بیا د افغانستان په شان ته هیواد چې په بهرنۍ مرستې باندې ولاړ دي او د دې ترڅنګ غواړي چې خپل مشروعیت ولري، طالبانو ته د دوی په کړنو کې بیا کتنه اساسي خبره ده. دوی باید دغه فرصت نه د افغانستان د خلکو له لاس نه واخلي او نام خپل نه. که چیرته طالبان بیا صرف د څلور پنځه شپږو هیوادو له خوا نه څخه مشروعیت ترلاسه کړي او پیژندل سي، بیا هم افغانستان اقتصادي، سیاسي، اجتماعي او امنیتی وضعیت تر دغه لا نور به هم ترینګلې. نو خو بدای چې لکه څنګه چې دوی سیاست وکړ او راغی کابل ونیوله، خو بدای چې دین وروسته هم دوی سیاست وکړي، مګر یو رښتینی سیاست چې په هغه کې د افغانستان ملي ګټې، په هغه کې د افغانستان خلک، په هغه کې د افغانستان راتلونکي باید تضمین شي. او که چیرته دوی بیا په لجاجت باندې مخته لاړ شي او فکر وکړي چې دوه درې څلور هیوادونه دوی لپاره کفایت کوي او نور مشروعیت ته ضرورت نه لري، نور مرسته ضرورت نه لري، نو په دې باندې دوی پوه شي چې سرلنه نه دوی خپل د پرځونو لپاره لارې چارې برابرې او په خپل لاس باندې بیرته لکه څنګه چې دوی په خپل لاس او واک باندې رانغې لري شو، بیا اوس په خپل واک او لاس باندې نه دی راغلی، بیا به لري شي. اوس فکر کوم طالبان باید په سیاست پوه شي، باید د دې نړۍ په معاملو باندې ځان خلاص کی، سترګې خلاصې کی او پوه شي. او دا فکر نه کوم که چیرته دوی په رښتیا سره د افغانستان د خاورې دمدغې خاورې بچیان دي، پلرونه او نیکونه هم دلته زیږول شوي، روزل شوي دي، نو دوی باید حداقل تعهد خپل ملک او خپل هیوادوالو سره ولري، خپل خلکو ته باید ژمن اوسي، خپل جغرافیا ته باید ژمن اوسي، خپل ملي ګټو ته باید ژمن اوسي. دا ځلې دوی باید خپل سترګې خلاصې کړي، نور د ټوپک په زور باندې کار نه کیږي، دلته ډیپلوماسي پکار ده. او زما غوښتنه طالبان نه هم داده، په هر رسمي جلسه کې ضرور نه ده حتی د ټلویزیونی مرکو کې دوی ټوپک سره ودرېږي. ټوپک کیسه ختمه شوله، تمامه شوله، اوس پرې دی قلم ته، قلم او سیاست دواړه سره یو کې چې افغانستان بسیا شي.
کور مودان ډیره مننه میرمن بارکزی له تاسو نه چې بحث کې مور سره ګډون وک. یړغل سی تاسو د میرمن بارکزی خبري واورېدلې، آیا هلی لری چې طالبان بل ک څنګه چې میرمن بارکزی سپارښتنه وکړه او تاسو هم ورته په خپل بحثونو کې اشاره وکړه، همداسې و کې ځان به یو څه له پخوانه نرم کې، خپل تګلارې به یو څه نرم کې او نړۍ به بل اخره په رسمیت پیژنې او مشروعیت به ورکړي؟
من الودین صاحب احترام د مبارک صاحب نظر او خبرو ته احترام سره. طالبان د شل کال مخکې کوم طالبان چې اوس چې موږ ګورو د نږدې نه تارو د باد مشرانو سره یا د نورو په ټیټه کچه مشرانو سره چې موږ ناس ولاړ شوي دي او لده کتم سره شوي دي، هغه شل کال مخکې طالبان نه دي چې څومره تندره او اوس ډیر نرم شوي دي. ولې بعض یو نیم کارونه کې دوی کې هغه یو نیم خود سرانه قمندانان دي یا خود سرانه مسولین دي چې دا ځکه کې او حرکت د دوی نه اجرا کیږي تر سره کیږي چې هغه سره بعد رښتیا هم چې نه بدل کارونه یا حرکتونه دوی وشي لکه وسلوال موجودیت یا د وسلو سره یو د بیا ځکه کې ډیره ترګندېږي. او همدارنګ اوس د کابل ښار کې چې زه ګرځم تګ راتګ کوم او خویندې او همدارنګ د ښځینه طبقه ډېر ښه په آرامه سره باندې په ډېر ښه یعنی په مسؤلیت ټول مسؤلیت تر اخو ازانانه ګرځېدل راګرځېدل شي. او همدارنګه د دوی دغه ډیپلوماټیک اصول چې دي هم د هغې نه اوس ډېر تغییر کړی ده. د خپله په همدې حتی په دې کوشش کړي چې دلته یو ډیپلوماسي غوره کړي چې په هغې ډیپلوماسي سره د هغې ډیپلوماسي مطابق نظام جوړ کړي او د هغې نظام مطابق او د هغې نظام په جوړولو سره نړیواله توجه راجلب کړي.
یعنی یرغل صاحب افغانستان به شل کال وروسته تنځي، یعنی افغانستان به شل کال شاتګ نه کوي. افغانستان تاسو وایي چې د شل کلن وضعیت به ساتي، د ښځو حقونه، د بشر حقونه، له نړۍ سره ډیپلوماټیک اړیکې دا به همداسې دوام لري، خو یو څه به ټکنی کیږي ځکه چې نوې نظام رامنځته شوی.
او ځکه دا اوس نظام نه ده، حالت په څه لګي اضطراری غوندي دي. شل کال وروسته حالت به دا نظام نه دي، ولې دغه شل کاله کې دغه اوس کوم نظام وو په دې کې ډېر ستونزې وي، ډېر مشکلات په دې کې وو، ډېر فسادونه په دې کې. یعنی هغه کوم هغه چې وو د خلایې د شل کاله کې وي، دا شل کاله د خلایې دوی ورسره مبارزه کوله او دوی غوښته چې د فساد او شر له منځه یوسي. نو هغه فساد په ټول دمان جوړي او لکه دا شرکا نظام چې پاتې هم دا شرکا نظام به دوی بیرته ناراض نه کوي احیا کوي دا نظام کې چې کومې خلای ستونزې وي چې کوم د شریعت اصولو سره په ټکر کې وي د افغاني فرهنګ د کلتور سره په ټکر کې وي د افغاني جامې سره په ټکر کې وي د افغان ولس په عزت باندې وي هغه به ټول دمان جوړي او نوی نظام به رامنځته کړي داسې نظام چې نړیوال تفکر منل وړي او قرآن ته هم
بله کور مو ودان ډیره ډیره مننه په بحث کې له ګډون له خپل میلمنو افغان سیاستوال او په ناروی کې له پخوانی سفیر شکرې بارګزی او د سیاسي چارو له کتونکي میرویس یرغل صاحب څخه ډیره مننه چې د ازادي رادیو په دې اونیز بحث کې له موږ سره برخه واخیستله د ازادي رادیو دغه اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي له تاسو ټولو مننه چې دا بحث مل موږ سره واورید زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي د ماخام لوو د سهار تر وو په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه لري اوس په کابل کې ورورو یو بجا کې دونکو د په بل خبرونه کې می همکارا فرشتہ نګال تاسو سره د هیله د چې د فرشتي جانې همکاري وکړي.